دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پاموکړی دې سات خبرونه ته ملګرو ملتونو له افغانستان سره د مرستو ټولولو د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې اعلان وکړ چې د ملیونونو افغانانو سره د مرستې لپاره 4.4 میلیارډ ډالر غواړي دا تر ټولو زیاته مرسته بلل کیږي ملګرو ملتونو وایي چې د مرستې د افغانانو لپاره د خوراکي موادو سرپنا روغتیايي او نور ضروري توکو لپاره غواړي دا مهال د افغانستان 4.8 میلیون نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري او ملګرو ملتونو افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ستر بد بحران یادوي د ملګرو ملتونو د بشري او بیړنۍ مرستو د چارو تنظیم کوونکی مارټن ګریف څورزی په کابل کې تیر کړی هغه وویل چې د ملیونو انسانانو ژوند په خطر کې دی د 2020 کال د اگست لمیا سیراسي چې امریکا او ناتو له افغانستان څخه وتلی او طالبان پر حاکم سیوی دي له دغه واده سره نړیوالې مرستې بندې سیوی او ملګري ملتونه له افغانانو سره د عجلو بشري مرستو غوښتنه کوي د طالبان حکومت د بارنو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی وایي د سیاسي جوړښت د لا زیات همشموله کېدو هڅې روانې دي شغلی متکی د پنځشنبه پرز په چین کې د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونو غونډه کې ویلي چې په همدې هدف په کور کې دننه شخصیتونو سره د اړیکو نیول لپاره د کابینې په کچه یو کمیسن جوړ شوی دی د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت څخه په خبرسي ویلامه کې د طالبانو حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملاتړ غوښتنه کړې هغه زیاته کړې چې د نوي حکومت تقویه کېدل د ټولو په ګټه دی او کمزورتیا یې د ټولو په زیان ده د چین د بارنو چارو وزیر په یاد غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د هیڅ چا لپاره ګواښ نه وي موجود چین د افغانستان بوران او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات ټینګېدو په هدف یاد غونډه راوړلې وه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په امریکا تور پوری کړی چې د پاکستان په کورنی سیاست کې لاسوهنه کوي واشنگتن په چټکۍ سره د پاکستان د غیدارت کړی ده په واشنگتن کې د امریکا د بارنو چارو وزارت بیان نت فرایز خبرلانو ته وویل چې په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د پنځشنبه پورې خپل ولسته په وینا کې ویل چې د پارلمان تر پریکړې مخکې به له خپلې څوکۍ څخه استعفا نه کوي شغلی عمران خان دا څرګندونه یوه ورځ وروسته لاغو کړي چې د اپوزیشن د ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک غورځنګ له نورو سیاسي ډلو سره لاس یو ځای کړي چې عمران خان له واک څخه لیرې کړي عمران خان یو ځل بیا ویل یو بارانه هیواد د پاکستان د درو سیاسي مخالفانو سره په ګډه داغه د لیرې کېدو هڅې کوي هغه ویل د یو هیواد څخه پیغام راغلی کړي د عمران خان پر ضد د نه باور رائے کامیاب سی نو پاکستان به وبخشي عمران خان د خپلې وینا پر مهال په غلطۍ سره د امریکا نوم واخیستی خو ورسته ول چې یو بارنه هیواد یادوي عمران خان داسې مال دا خبرې کوي چې ټاکل سوی چې د پاکستان په پارلمان کې به د روان یک شنبه پرز هغه ته د باور رائے د ورکولو او نه ورکولو پریکړه کیږي د پاکستان قومي اسمبلی ټول ټال 324 چوکۍ لري او عمران خان باید په واک کې د پاتې کېدو لپاره 122 رائے ترلاسه کړي د بلې خوا د پاکستان جیو نیوز رسنی راپور ورکړی چې پاکستان په اسلام آباد کې د امریکا مرستیال سفیر د وختار لرونکي خط پاړه راځي زر کړی دی او د غیر ډیپلوماټیک ژبي کارولو پاړه سخت اعتراض رېجستره کړی دی دا نوې پرمختګ لا غوړسته سوي چې د پنځشنبه پورز د پاکستان د ملي امنیت کمیټې غونډه وسوه او دا پریکړه پکښ وسوه چې د غیوات ته یو سخت پیغام ورکړي د برتانی دفاع وزارت پرون د پنځشنبه پورز اعلان وکړ چې روسي ځواکونه د یو شمیر محدودو قطعاتو له شاتک سره سره د کیف په ختیز او لویدیز کې ډیر دي دغه وزارت وویل احتمال شته پر اتلونکو ورځو کې د کیف په څنډو کې درنه جګړه وسی د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم تیر شپه په یو ویډیوي وینا کې وویل چې د اوکران په جنوب ختیز کې د روسي ځواکونو یو غونډه و او د نوو بریدونو لپاره تیاری نیسي زلنسکی زیاته کړه چې دای د روسیې پر هغه ژمنو باور نه لري چې ګواکې خپل پوځي فعالیتونه کموي په عین حال کې روسي ځواکونو د عملیاتو د کمولو لژمنې سره سره د اوکرين پلازميني او شمالي شهر چرنیف ته نږدې بمباریو ته دوام ورکړی دی د کیف چارواکو پرون د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې روسي ځواکونه د څو اونیو د قبضې ورسته د چرنوبل د اټومي تاسیساتو له مرکز څخه وتلي دي خو د اوکرين نامعلوم شمیر ملي ګارد غړي هم لزان سره وړي دي تر اوسه دا معلومه چې د اوکرين څومره ملي ګارد غړي وړي دي د ورځې په فایل کې د اوکرين د حکومت هغه اداره چې د چرنوبل چارې پر مخ وویل چې ټول روسي ځواکونه له دغه مرکز څخه تللي دي د روسي لخوا په اوکرين د برید ورسته د چرنوبل پاتمي مرکز کې د راډیو اکټیو موادو د خبرېدو ویره پیدا شوې وي په 1986 کال کې له چرنوبل په اټومي مرکز کې لوی چاودنه سوې وه چې په نړۍ کې په اټومي تاسیساتو کې تر ټولو بده پېښه یادېږي چې سلګونه خلک پکې ووژل شول او د اروپا په لویو برخو کې هم راډیو اکټیو مواد خپاره شول. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په نن د پنځشنبه پر ورځ وویل چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکرین د برید وروسته یوازې سوی او کېدای سي خپل ځینې سلاکاران په خپلو کورونو کې نظر بند کړي وي. جمهور رئیس بایدن د غربي هیوادونو لخوا په کرملین کې دننه د اوکرین د جنگ پر سر د کړکیچ د ارزیابۍ وروسته په خپل تبصره کې ویل هغه د ماسکاو د هغو ویډاو په اړه شکمن دی چې د اوکرین په ځینې سیمو کې پوځي عملیات کم کړي دي. د امریکا د بارانو چارو وزارت بیان نت پرایس ویلي موږ داسې راپورټونه ترلاسه کړي چې روسي چارواکي د ریکلسیبي غوسه کړل سیبي او ځینې په کورونو کې نظر بند کړل سیبي دي. پرایس زیاته کړه په اوکرین باندې د برید وروسته روسیې د دومره زیات مقاومت توقع نه درلوده او په دې هم حیران سیبي دي چې غربي هیوادونه به دومره سخت بندیزونه پرې ولګوي او هغه نظر هم کوي سوي چې پوتین په غلطو مشورو پریکړه کړي. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې د سوډان په دارفور سیمه کې د مخالفو ډلو ترمنځ په نشټو کې شاوخوا 15 تنه وژل سیبي دي. دا وروستۍ نشټې د سه شنبه پر ورځ د افریقا د فټاله او عربي قبایلو ترمنځ د جنوبي دارفور پلازمین ته نږدې سیبي دي. د جنوبي دارفور محلي حکومت ویل دي چې د سه شنبه پر ورځ په دغه قبایلي شخړه کې 15 تنه وژل سیبي وو او دیش تنه نور بیا د چهارشنبه پر ورځ ووژل شول. حکومت ویل دي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سر مقاله اوریدلی سي. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به راسو دې رپورټ ته چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې څخه د 4.4 میلیارډ ډالرو د مرستې ټولولو د پنځشنبه په ورځ د مرسته کوونکو هیوادونو یو نړیوال آنلاین کانفرنس بندوبست کړي چې تمه ده نړیوال ټولنه به د دغه کانفرنس په ترڅ کې د افغانانو سره خپل مرستې اعلان کړي. په دې باره کې خبريال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه شمېر افغانانو ته د مرستو د برابرولو لپاره ملګرو ملتونو د قطر، برتانیې او جرمني هیوادو سره په ګډه د نړیوال ټولنې څخه د مرستو ټولولو لپاره په جنیو کې د پنځشنبه په ورځ په آنلاین بڼه یو نړیوال کانفرنس بندوبست کړی. د ملګرو ملتونو د انکشاف د نړیوالې ادارې UNDP د معلوماتو پر اساس د روان 2022 میلادي کال تر نیمایي پورې به د هغو افغانانو شمېر 1.5% ته ورسیږي چې د لوګي د کرخلاندې ژوند کې. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوالې ادارې WP د راپور له مخې افغانستان کې اوس مهال 50% وګړي د خوړو لپاره پوره خوړو ته لاسرسی نه لري. د مرستې رسونې د ادارو افغان مشران هم وایي چې په خوا پر تل افغانستان کې لوګه ډېره زیاته شوې ده. د مساوي حقوقو د باور یا ایکوال رایټس ټرست د ادارې په نوم د یو افغان ادارې مشر محمد بشیر باشر امریکا غږ آشنا رالیب ته ویل چې د دوی لخوا شوې یو سروې ښیي چې افغانستان کې د لوګې کچه زیاته شوې ده. ښاغلی باشر ویل چې په تیر اوو میاشتو کې افغانستان کې سیاسي بدلون لامل او په تیر کال کې د کرونا د مشکلاتو لامل ډیرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړي او د خلکو عاید په پراخه کچه کم شوی.
تقریبا د یو لک نه زیات خلکو سره موږ انټرویو کړی ده په آنلاین ډول. د خزینه او نارینه ځوانانو سره، د کسبکارانو سره او خصوصي سکتورو د فابریکو د خواندانو سره، د کارمندانو سره، لیبر سره، د اوغ لیبر سره چې دوی یعنی روزمره کار کوي، ټول سره موږ انټرویو وکړه. تقریبا 80% خلک د فقر سره مخامخ دي. ډیری خلک د شپې وږي پاتې کیږي او ډیری خلک هغه اقتصادي لحاظ نه دي، دوی درآمد د 0% په 2 میاشتې رئیس مخامخ شوی دی. یعنی ک چیرته په 3 میاشتو کې دوی ته کومک ورسول نشي، د دوی مشکل نه دوی خلاص نشي، یعنی په شمول د ماشومان به ډیر خلک د هلاکت سره مخامخ شي.
د مساوي حقوقو د باور ادارې دا سروي په څلور دیش ولایتونو کې د دوه میاشتو په موده کې کړی ده چې په ترس کې په هر ولایت کې درې درې زرو کسان سره په 60 ډول په آنلاین ډول مرکې شوي. د دغې ادارې مشر وایي چې د سروې پیلې به د وړاندیز په ډول نړیوال ټولنې سره هم شریکې شي. د مساوي حقونو د باور د ادارې مشر د نړیوال ټولنې څخه افغانستان ته د مرستو ټولولو د کانفرانس په اړه وایي چې راټولې شوې مرستې باید په مستحقو کسانو باندې وویشل شي او دا مرستې په کار دي چې د غیر حکومتي موسسو له لارې وویشل شي.
پیشنهاد شوي 4.4 میلیارد ډالر په داسې طریقه باندې کومک وشي چې موږ هم وکولی شو د بیکارۍ مخه ونیسو او هم موږ وکولی شو د فقر مخه ونیسو. د بحران مخه که موږ په دې طریقه باندې ونیسو دا به ډېره ښه وي چې خلکو ته به یو وړې لنډ مدته یا کوتاه مدته پروژې به هم په لاس ورشي او د دوی به په روزمره اقتصاد باندې هم مثبت تاثیر واچوي او د بحران مخه به هم ونیول شي.
د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان لپاره د اندازه غوښتل شوې پیسې تر ټولو زیاتې پیسې دي چې تر اوسه دغې نړیوالې ادارې د کوم هیواد سره د مرستو لپاره یې غوښتنه کړې. تر اوسه څرګنده نه ده چې دغو پیسو څومره به نړیوال ټولنه ملګرو ملتونو ته برابرې کړي، خو برتانیا د دغه کانفرانس د جوړېدو وړاندې افغانستان سره د 340 میلیون ډالرو د نوې مرستې اعلان کړې. تېر کال افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته نړیوال ټولنې د ملګرو ملتونو په غوښتنه د ژنیو په کانفرانس کې افغانستان سره د 1.3 میلیارد ډالرو مرستې کړې وې.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدرمن اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری وایي چې په افغانستان کې د 10 میلیونو خلکو لپاره د خوړو، روغتیایي پاملرنې او د ژوندانه د نورو بنیادي اړتیاو د برابرولو په منظور 4.4 میلیارد ډالرو بسپنې ته ضرورت لري. د نړیوال سازمان په خوا هیڅکله هم په یوه وخت کې د دومره ډیرو پیسو خواست نه وکړي. له جنیو څخه د خبریالې لیزا شلاین درالیژل رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولی.
داسې حال کې چې دا وخت له 40 میلیونه زیات افغانان چې دغه هیواد د ټول نفوس 80% تشکیلوي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وای افغانستان دا وخت د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او د بیړنۍ مرستو کوارډینیټر یا عمومي منتظم مارټن ګریفټس چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې دی وای په هغه هیواد کې د 10 میلیونو خلکو ژوند له یوه نری مزینه ځوړندې. نوموړی وای چې کابل ته له رسېدو سره سم د ماشومانو روغتون ته ورغی او هغه څه چې هغه د خپلو سترګو ولیدو په لیدو سره سخت ټکان وخوړ.
Newborn babies to an incubator suffering from
نوې زیږیدلي کمزوري ماشومان چې خوریدل نه شي په بدی او کله کله په ډیره سختي سوی تغذیه خورځوکه یخته شوی. په یو انکیوبیټر کې دوه کسه یې خودل شوی دي. یو مور چې دوه ماشومان کم خوراکي لمخې مړ شوی وو لګیا د اوس د خپل و دوه نور ناروغ ماشومانو خدمت او پاملرنه کوي. دا دوه ماشومان هم په سختي سوی تغذیه یا خورځوکه باندې د اخته کېدو په وجه پراته دي.
د 2020 میلادي کال په اگست کې قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصاد سقوط وکړ او په میلیاردونو ډالر بهرنۍ مرستې بندې شوې چې لامل یې حکومتي خدماتو سقوط وکړ. خلک بیکاره او روزګار شو. زیاتره خلک د ژوندۍ پاتې کېدو په خاطر پیسې په پور اخلي. په نتیجه کې ډېر خلک په پورونو کې ډوب شوي دي. په افغانستان کې دا وخت د 13 کلونو په دوران کې تر ټولو سخته وچکالي ده. ملګری ملتونه وای بس پنورکونکو ته خواست کوي چې د افغانستان دولت ملاتړ وکړي، خو هغه دا خبره هم مني چې په اوسنۍ شرایطو کې د خارجي مرستو راجذبول اسان نه ښکاري. د دوی په وینا ډېر کم هیوادونه د طالبانو د برحاله مشرانو پر ارادو باندې اعتماد او باور کوي، په ځانګړې توګه وروسته له هغې چې چارواکو د خپلو مخکنیو ژمنو برخلاف د ثانوي ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړله چې بېرته خپلو ښوونځیو ته راستنې شي. ملګرو ملتونو دا خواست په داسې حال کې کړی چې نن د 5 شنبه په ورځ د اپریل په لومړۍ نیټه له افغانستان سره د بشري مرستو د ژمنو کانفرانس جوړیږي. د قطر دولت چې د دې کانفرانس شریک کوربه دی ډېر وخت راهیسې د افغانستان د ولس د سیاسي او بشري چارو په ارتباط د فیسیلیټیټر یا اسانونکي رول لوبوي. د قطر د صدر اعظم د مرستيال مشاور مجید محمد الانصاری وای چې حکومت د جنکو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د پریکړې غندنه کوي او هیله مند چې پر خپل پریکړې با نظر ثانی وکړي.
We have stressed that this decision will have ramifications on the human rights of Afghani people and on the economy.
موږ په دې خبره تایید کړی چې دا پریکړه به د افغانانو پر بشري حقوقو او هم د افغانستان پر اقتصاد باندې تاثیر وکړي. موږ په دې مسله کې د طالبانو له حکومت سره د غږېدلو پر اهمیت تاکید کړی او هغوی ته مو په څرګندو او روښانه ټکو دا خبره کړې ده چې زموږ لپاره د منلو وړ نه دي او ضروري ده هر څومره چې ژر ممکن وي باید حل فصل شي.
د ملګرو ملتونو مامورانو بس په نور کوونکو هیوادونو ته خواست کوي چې د طالبانو له مشرانو سره دي خپل سیاسي اختلافات یوې خواته واچوي او له افغانستان سره د ژمنو د دې کانفرنس د اساسي غوښتنې سره سم دي له افغانانو سره د هغوی د ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړي او د ویښې راتلونکي هیله او امید دی ور وبخي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ.
په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په کنفرانس کې د ګډون لپاره چین ته تللی دی وایي چې هیواد یې د طالبانو د حکومت یو ډیپلوماټ ته باور لیک ورکړی. د چارو پوهان د چین غونډه زیاته مؤثره ګڼي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د چین د بندنوی چارو وزیر وانګی د افغانستان له گاونډیو هیوادونو د افغانستان سره د مرستې غوښتنه کړې. نو موري د افغانستان گاونډیان او نوري د انوان لاندې په چین کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د بندنوی چارو د وزیرانو غونډې ته ویلي چې چین د یو سولایز او سوکال افغانستان څخه ملاتړ کوي.
د دې غونډې پایلې په دوو سندونو کې منعکس شوې. دغه دواړه سندونه د ګاونډیو هیوادونو ګډ دریز منعکس کوي. موږ پریکړه کړې چې افغانستان سره د بشري مرستې، اتصال، اقتصاد، سوداګرۍ، کرنې، پرمختګ او برېښنا په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ظرفیت وړونې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړو.
د افغانستان ستونزې او غوښتنې او دا چې څه ډول نړیواله ټولنه دغه ستونزو د حلولو په اړه له افغانستان سره مرسته کولی شي او افغانستان څه ډول یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته کولای شي د دې غونډې د بحث موضوعاتو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وای چې د سیاسي جوړښت د لاسي ټول ګډونه کېدو هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې د نوموړي له قوله ویل شوی
د افغانستان نوی حکومت وړي چې په خپل متوازن اقتصاد محور سیاست افغانستان له ټکرونو وساتي. د افغانستان اسلامي امارت کابینه د وزیرانو په کچه کمیسون تشکیل کړی چې په کور دننه هم له افغان شخصیتونو سره اړیکې ونیسي. حکومت هڅه کوي چې سیاسي جوړښت لا زیات هم شمول شي.
خود چارو پوهان په چین کې د افغانستان په اړه د ترسره کیدونکو غونډې په اړه خوشبینه نه دي.
دا ډول ناستې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی، خو له دغه فرصتونو نه د افغانستان نوي واکمنانو ښه ګټه پورته نشوای کړلای، ځکه کومې ژمنې چې دوی په دغه ناستو کې کوي له بده بخته هغه نه پوره کوي، بلکې په مقابل کې ځینې داسې اقدامات کوي چې د نړۍ هغه نیمه اعتماد هم په ځان باندې صفر کوي. نو زه فکر کوم تر څو پورې چې دوی خپلو ژمنو ته ژمن نه وي دا ډول ناستې به هیڅ فایده ونه لري.
په چین کې د افغانستان، چین، روسیې، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو یا استازو د غونډې ترڅنګ دغه ورځ د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، پاکستان او چین ځانګړي استازي په چین کې د ترویکا پلس غونډه هم کوي. بلخوا د روسیې د بندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې هیواد یې لومړني افغان ډیپلوماټ ته باور لیک ورکړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی
او رادیو خبرونه د یاسر ساتلایت لا طریقه وګورئ او واوري د نوی ساتلایت لارې تاسې د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چینل او د آشنا رادیو خبرونه په 308 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
درنو ریدونکو، په کابل کې ننوی په سلو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین رسیږي او 1% له دې واکسین نه محروم دي. د پولیو د له منځه وړلو بیړنۍ مرکز وایي چې د کابل په سطحه شاوخوا 14,000 ماشومان له واکسین په هر کمپاین کې پاتې کیږي چې بیلابیل علتونه لري. د دغه بیړنۍ مرکز د مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومن په وینا هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له بیلابیلو لارو دغو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورسوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام مسؤلین وایي چې د معلوماتو په اساس اوس هم په کابل ولایت کې شاوخوا 14,000 تر 15,000 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د کمپاینونو پر مهال د پولیو ضد واکسین څخه پاتې کیږي. د پولیو د لمنځه وړلو د بیړنۍ مرکز مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومن امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په کابل ولایت کې یو شمېر کورنۍ د مختلفو عواملو له کبله خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکوي.
د کابل په سطحه پاتشي ماشومان یا د پولیو د واکسینو نه پاتشي ماشومان و اندازه تقریبا 1% په خوښه کې دی. تقریبا 14,000 ماشومان په خوښه کې زموږ میسنګ چایلډ یا پاتشونی دي. زموږ ټارګټ په کابل کې 1,000,000 درې لکه 15,000 ته سوه ماشومان دي. په دې کې بعضې ریپیوزل کیسونه وي چې مور پلار نه غواړي چې ماشومان ته واکسین ورکړي. بعضې خپل کور کې موجود نه وي، بعضې کوده شوي ماشومان وي، او بعضې داسې وي چې هغه ځای ته زموږ ټیمونه رسیدګي ونه شي کړی. نو د دې وجې نه دا ماشومان پاتې کیږي. بعضې موسمي یو ځای نه بل ځای ته د کورونا انتقال دی، د هغې نه بعضې ماشومان پاتې کیږي.
د نوموړي په وینا چې هڅه کوي د کابل ټولو سیمو کې کم عمره ماشومان ته پر وخت واکسین ورسوي او په دې برخه کې جدي کار او هڅې کوي. د کابل ښار اوسیدونکي هم د پولیو ناروغۍ په برخه کې هغو والدینو ته د پوهاوي په زیاتوالي ټینګار کوي چې لا هم خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین له تطبیقه ډډه کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکو په دې هکله آشنا رادیو ته داسې وویل:
زما نوم رحمان ده. دقیقا هغو والدینو او کورنۍ ته د پوهاوي زیات شي چې نه غواړي خپل اولادونه واکسین کړي، ځکه دا خطرناکه ناروغي ده او د کوچنیانو د دایمي فلج سبب ګرځي.
مانم عائشہ د ازما په نظر بي سوادي لوی لامل دی چې د افغانستان په څیر په یو هیواد کې خلک د پولیو د واکسین څخه به برخه پاتې کیږي. اصلا که خلک د باسواده اوسي او د خپل ماشومان روزنه ته فکر وکړي، نو هیڅ کله به د پولیو یا د نورو واکسینونو مخالفت نه کوي، ځکه پولیو له ناروغي څخه د ژغورنې لپاره ده.
د روغتیا پالانو په باور له 15 کلن کم عمر ماشومان ته هر ځل د پولیو واکسین څاڅکي ورکول د ناروغي پر وړاندې د دوی معافیت نور هم قوي کوي او د پولیو له ناروغي ساتي. دوی له والدینو غواړي چې په هر ځل کمپاین کې خپل ماشومان تر واکسیناتورانو ورسوي او د پولیو په مقابل کې په دوامداره توګه واکسین کړي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوسبه د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د کریپټو آثارو په شمول ډیجیټل شتمنیو په دې ورستیو کلونو کې چاودیدونکو وعده کړې ده. د تیر نومبر په میاشت کې د مارکیټ په حساب د 3 تریلیون نه زیاته وه او په 5 مخکنیو کلونو کې له 14 میلیارډ نه زیاته شوه. څه باندې 100 هیوادونه د ډیجیټل آثارو لټه کوي یا مرکزی بانک د ډیجیټل آثارو لارښوونه کوي. دا د یو هیواد د خپلواکو آثارو ډیجیټل بڼه ده. په ډیجیټل شتمنیو کې زیاتوالی یو فرصت پیدا کوي چې په نړیوال مالی سیستم کې د امریکا مشرتوب قوي کوي، مګر د استهلاکونکو د ژغورنې، د مالی ثبات، د بشري حقوقو، ملي امنیت او د اقلیم د خطر لپاره دوامداره پیچلتیا هم لري. امریکا په تایل ده چې په دغه چټک وده کې واټن کې د ټکنالوژۍ په برخه کې مشرتوب وساتي، د نوښت ملاتړ کوي، په داسې حال کې خطرونه کموي. دا باید د دیموکراتیکو ارزښتونو او د امریکا د نړیوال رقابت سره د ډیجیټل شتمنیو په نړیوال حکومتولۍ کې دا باید یو مخکښ رول ولوبوي. همدا علت ده چې جمهور رئیس جو بایدن د ډیجیټل شتمنه او د ډاډمن مسؤلانه پرمختګ په باره کې اجرائیه فرمان لاسلیک. اجرائیه فرمان د لومړي ځل لپاره د ټول حکومت پر روش باندې ټینګار کوي چې د ډیجیټل شتمنه او د خطرونو او د بالقوه ګټو غم خوري او د دوی د بنیادی ټکنالوژۍ. اجرائیه فرمان د ډیجیټل شتمنو لپاره ملي پالیسی طرح کوي چې په دې کې ټول شپږ مهم واقعیتونه شامل دي: استهلاکونکي، پانګوال او د تجارت ژغورنه، مالی ثبات، غیر قانوني مالیه، امریکا په نړیوال مالی سیستم او اقتصادي پرمختګ کې مالی شمول او مسؤلانه نوښت. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویل ډیموکراسي باید په ګډه د تیک ازموینه تیره کړي او زه په دې عقیده یم ډیپلوماسي په دې کې ستر رول لري چې ویلو به وي. د په داسې حال کې خبرداری هم ورکه چې کریپټو آثار ټولنې ته ګټه هم رسولی شي. دا صحیح وسیلې ته ضرورت لري چې د تاوان مخه ونیسي. د څرګنده کړه د مثال په ډول موږ په روسیا او اوکراین کې دا رنګ مالی نوښت ولیده د ښه او بد لپاره کارول شوی دی. په تیرو کلونو کې د رین سموير یو شمیر پیښې شوي دي. د کریپټو آثارو نه پکې کار اخیستل شوی دی. له بلې خوا له درست نړۍ نه خلکو د کریپټو آثارو له لارې په مستقیمو بسپونو سره د اوکراین غوښتنې ته ځواب ووایو. د بهرنیو چارو وزارت به د دغه اجرایي فرمان په عملي کولو کې مهم رول ولوبوي. په درسته نړۍ کې امریکایي سفارتونه او ماموریتونه چمتو دي چې د خصوصي سکتور او بین المللي ډلو او هیاتونو سره شریک شي چې د پرمختګ ملاتړ وکړي او د ډیجیټل شتمنۍ ټکنالوژۍ نه په داسې طریقه کار واخیستل شي چې د دیموکراسۍ ارزښتونو سره برابر وي. امریکا ژمنه کړې ده چې د متحدینو انډیوالانو او د ډیجیټل د شتمنۍ د پراخې ټولنې سره په ګډه کار وکړي چې په داسې طریقه د ډیجیټل آثارو راتلونکي بدل کړي چې محفوظه، جامع او زموږ د دیموکراتیکو ارزښتونو سره موافق وي.
سید امریکا جاخ سرمقاله واورده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جاخ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اورئ.